السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه د لړم یا عقرب میاشتې 23 د نومبر 14 اوري چې بیلا بیلو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال پر وجل کېدو غم شریکی څرګنده کړي. پایل خبرونه کیږي. د افغانستان او قطر رهبرانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې بحث وکړ. ایران د یوې بیلتون پالې ډلې د مشر نیول کېدل تایید کړل. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ او د قطر د امیر دفتر په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې محمد اشرف غنی او شیخ تمیم بن حمد ال ثانی موافقه وکړه چې د خپلو مخکنیو خبرو پر وړاندې کړي چې په دوحه کې کړي وي د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره د دوه هیوادونو تخنیکی کمیټې د تفاهم لیک مسوده ترتیب کړي. ارګوی ولسمشر غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د قطر له امیر سره د خپلو اندیښنو د شریکولو ترڅنګ وویل هیله و چې تشدد به کم شي خو له بده مرغه لا ډیر سوی. نو په دې برخه کې د قطر د همکاري غوښتنه کوي چې د سولې د پروسې کوربه دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او د امریکا او طالبانو موافقه هم د دغه هیواد پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د قطر امیر د کابل، هلمند او نور ولایتونو وروستي حمله وغندلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره پر افغانستان خبرې وکړې. د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې د وسوي انکشافاتو په اړه بحث وکړ. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتو راهیسې خبرې روانې دي خو پرمختګ نه دی کړی. له بلې خوا جګړو تر پخوا زور اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د راپور له مخې د ساش کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه کم 6000 ملکي افغانان وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. د ناتو سرمنشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. یانس سټولټنبرګ تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچومو ډکه لار پراته ده. د ناتو سرمنشي وایي که څه هم دغه خبرې ماتېدونکې دي خو زیاته کړې ده چې د سولې لپاره یې یو فرصت برابر کړی دی. ښاغلی سټولټنبرګ ویلي چې ناتو تړون به د افغانستان امن ته ژمن پاتې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر له 300 ته زیات شي. د کورنیو چارو وزارت د بشري حقوقو او جندر د برخې رئیس مروي امینی ازادي راډیو ته وویل اوس افغانستان 4500 ښځینه پولیس لري.
موږ به باید 10000 ښځې ولرو ځکه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته روز پالیسي رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید 10000 میرمنې ولرو.
اغلی امینی ویل د جلب او جذب پروسه اسانه سوي او ښځینه پولیسو ته ډیر امتیازات په پام کې نیول سوي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د لسو ځنګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر صادر کړ. دغه پوځیان چې 15 لا هم په پوز کې دند لري په دې تورندې چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 12 افغانان وژلې دي. د استرالیا صدر اعظم پرون ویل هغه راپور به راتلونکي پنځشنبه خپور سي چې پر اساس یې ادعا شوی چې استرالیا پوځیانو د 2015 او 2018 د کلونو ترمنځ په افغانستان کې جنگي بندیان یا ملکیان وژلې دي. دا پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسی افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو تر پورې کېدو وروسته پیل شوه. د قزاقستان د روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرسته وکړي. د قزاقستان د روغتیا وزیر الکسی چوی پرون د افغانستان د عام روغتیا له وزیر احمد عثماني سره په آنلاین خبرو کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکاري مهمه وبلله. وی ویل چې په اوس وخت کې چې کورونا وبخ خپره شوې ده دا همکاري باید نور هم زیاته شي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د ایران دولتي خبري اژانس سیرینا پرون د استخباراتو د وزارت د خبر پاڼې پر اساس وویل چې حبیب فرج الله کاب یې نیولی دی. کاب چې په حبیب السیود هم مشهور و پخوا د حرکت النضال ډلې مشر و. دا د اهواز د ازادي غشتونکو غورزنګ بل نوم دی چې ل 1440 مریض کال رئیس فعالیت پیل کړي. وایي چې د خوزستان ولایت د خپلواکۍ او لیرن څخه د بیلتون لپاره مبارزه کوي. ال عربیه شبکې مخکې د النزال ډلې په قول ویلي و چې ایران د یو بل هیواد په مرسته حبیب فرج الله کعب ترکیه ته بیوالی او له هغه ځایه تښتولی دی. خو د ایران د استخباراتو وزارت د نوموړي د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 اویا تنه مړه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 4 نور ژغورلي دي. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکو سپارول چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دی. د IOM پر اساس تر دې وړاندې سږکال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې د تیرېدو پر مهال ډوب سوي دي. په وینا کې د یو سختریز مسلمان د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټوریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي. د اتریش صدر اعظم سبیستیان کورتس د کابینې له غونډې وروسته رسنیو ته وویل له سیاسي اسلام سره په مبارزه کې غواړي سیاسي اسلام قانونا جرم ومنل سي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام ته لاره پرانستل سي چې ترورستان نه دي خو ترورزم ته لاره اواروي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ یو 20 کلن مسلمان ځوان چې د اتریش او شمالي مقدونیا تابعیت درلود د ویانا په واټونو کې پر خلکو حملې وکړې او 4 تنه یې ووژل. د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دغه کس د داعش پلوی و. له حملې وروسته د اتریش پولیسو د اخوان المسلمین او حماس غورزنګ پر 60 ځایونو چاپه ووهله او 10 تنه یې ونیول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په چینایي کمپنیو کې د امریکایي شرکتونو پانګونه منع کوي. واشنگټن وایي دغه چینایي کمپنۍ یا د چین د پاوځ یا د چین په کنټرول کې دي. د پرونی فرمان یو هدف دا دی چې په 1.5 چینایي کمپنیو کې د امریکا د پانګونې د شرکتونو او د تقاعد صندوقونو د پانګونې مخه ونیول سي. د امریکا دفاع وزارت څه موده مخکې ویلي و چې د چین پاوځ د دغو شرکتونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغۍ د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. دغه ادارو پرون په یوه څیړنه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 8 لکه او 10 زره پیښې ثبت سوي چې دا له 1994 میلادي کال وروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2 لکو او 2500 اوښتی چې دا د 2014 میلادي کال پرتله 50% زیاتوالی شي. د نړۍ په سطحه د شری 83% پیښې په 9 هیوادونو کې ثبت سوي چې ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین هم پکې راځي. بیا هم بیر ابلو سازمانونو دغه راز ځینو هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړي. د خبريالانو د ملاتړ ادارې له یو مشر څخه اوري چې په افغانستان کې ولی خبريالان په نشه کېږي.
دا پښتنه باید د افغانستان چارواکي، د افغانستان امنیتي مسؤلین ورته ځواب او ځواب ووایي.
له کابل د طالبانو د وتلو په افغانستان کې د دې ډلې د رژیم د ماتې 19 کالا پوره شول.
امریکایان دلته چراغ له دوی کوشش وکړه چې طالبان له خپلو کورو را وباسي. مجبور یې چې پاکستان ته لاړ شي. په پاکستان کې یې سای غیږ ورته خلاص شوي.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. 2 اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی. خبرونه د سر موضوع راخلو. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون، د بخښنې نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړي او دا بریدي جنگي جنایت بللی دی. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وشل کېدو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د حالاتو پر خرابېدو ژوره اندېښنه ښیي. الیاس دایی چې څه باندې یوه لسیزه یې له ازادي راډیو سره د یوه ډېر فعال او تکړه خبریال په توګه کار وکړ، پرون په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې د افغانستان د ژورنالیستانو له خپلواکې ټولنې سره یو ځای د دې پیښې په اړه معلومات راټولوي. د ټولنې همداراز ویلي چې پر الیاس دایی برید وروسته له دې کېږي چې پر کابل پوهنتون خونړۍ تروریستي حمله وشوه. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د الیاس دایی وژنه جنګي جنایت بللی دی. د ډلې همداراز ویلي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه جنګي جنایت دی. ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان باید په نښه نه شي او باید پرېښودل شي چې خپل کار بې ډاره او په آزاد ډول وکړي. د سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د ژورنالیستانو او د بشري حقونو د ملاتړو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي، د دې ډول حملو په اړه تحقیقات وکوي او عاملان یې د عدالت منګلو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافیر راس ویلسن د الیاس دایی وژنه وحشیانه بللې او ویلي دي چې پر خبریالانو د حملې باید ژر تر ژره ودرېږي. د دغه راز ویلي چې د الیاس دایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه له همکارانو سره غمرازي کوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د الیاس دایی وژل کېدا بوشنوونکي او خواشینوونکي بللې. دغه سفارت پر خپله ټویټر پاڼه کښلي د الیاس دایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پېښه کې اغېزمن شوي تسلیت وړاندې کوي. افغان خبریالان باید په آزاده توګه او پرته له بیرې کار وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپله ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږۍ پیغام خپور کړی دی. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي او اوس د سولې وخت رارسېدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایی حمله په سختو ټکو غندي. د کاناډا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژل کېدا غم شریکی څرګنده کړې او لیکلي دي د ازادي راډیو پر خبریال الیاس دایی وحشیانه حمله غندي او د زړه له کومې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره خواخوږي څرګندوي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده.
خاطر پردیس په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له اجرایه مشر صدیق الله توحیدی پوښتنه کړې چې په افغانستان کې خبریالان ولې وژل کېږي.
دا پښتنه باید د افغانستان چارواکي د افغانستان امنیتي مسؤلین ورته ځواب کړي او ځواب ووایي، په دغه خاطر چې په پخوا کلو کې موږ د خپل همکاران د شهادت شاهدان وو، خو یو سازمان و یو تحریک وو او دغه مسؤلیت او دغه ګرام په خپل غاړه اخیستل، مګر دا وخت هیڅ څوک هم دغه قطورو مسؤلیت په غاړه نه اخت. مونږ نه پوهیږو چې چا ګرام دي دا ولې دا کارونه کوي، خو اصلي هدف معلومه ده. کله چې خبریالان وژل کېږي د افغانستان ټول رسنۍ غمجن کېږي، څوک وره کېږي او د ماتم په دغر کې ناست دي. دا د یو خوانه د خبریالي هغه مکلفیتونه ته ضرر رسیږي، د معلوماتو هغه بې پرې خپرېدل باندې مشکلات راځي، د بله خوا هغه حقایق چې په افغانستان کې تیریږي دا حقایق د خپله دننه د افغانستان خلکو ته او د نړیوالو خلکو ته شتو ګرنه را سوال کیږي او د ترس او د روب هزار مته کیږي.
توحیدی صاحب، د دې لړۍ دوام څه فکر کوي، پایلې به څه وي؟
کدا خونړۍ لړۍ کاروان به دغه سي ادامه ولري، ډېرې مونږ په دې اندېښنه یو چې دغه څه لاسته راولنه چې په دغه وروستیو کلو کې مونږ لرو د رسنۍ په برخه کې دا لاسته راوړنه د لاسه ووزي او دغه ارزښتونه چې دي دغه بزیان من کیږي. هغه مهم عرصه چې افغانستان پکې فخر کوي په منطقه کې چې هغه آزاد د بیان آزادي ده او د رسنیو آزادي ده، دا به د سیروخانه بنی
غوښتنه مو مشخصا څه ده له هغو اړوند ادارو څخه چې په دې برخه کې کار کوي او په ټوله کې افغان حکومت څخه؟
زموږ پوښتنه د افغانستان د دولت نه، د افغانستان د حکومت نه، د امنیتي چارواکو نه دا دي چې دوی موږ ته په مستند توګه ووایي چې د دغه قضایا په شا کې د چا لاس ده، دوی څه غواړي، موږ ولې وژل کیږو؟ نه چارواکی یو، نه وزیران یو، نه رئیسان یو، نه قمندانان یو، ولې موږ وژل کیږو او د موږ د وژل کېدو موخه څه دي؟ دا په مستند توګه ووایي چې دا خبریالان و قاتلان څوک دي، دا باید مشخصه شي. په دغه خاطر چې په دغه وختو کې هیڅوک هم دغه مسؤلیت په غاله نه اخلي، هیڅوک نه وایي چې موږ دا کار کړی، خو هر یو ګروه او د داخله اطرافونه یو بل تورنوي، یو بل ګران بولي. دوی باید ووایي چې اصلي قاتلان، اصلي جنایتکاران څوک.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې اجرایه مشر صدیق الله توحیدی و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژنه په کور دننه غنو حکومتي مسؤلانو او د رسنیو د ملاتړ ډلو عکس العملونو شولې دي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
هرګ مانی وی په افغانستان کې په خبریالانو حمله د بیان د ازادي او د خبریالانو د رساغک د محدودولو هڅه ده. ل ارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له قوله راغلی دی چې تر هغه ګړې ډلې دغه وړ جنایتونه بریدونه په کولو سره د بیان ازادي او د خبریالانو رساغک نشي محدودولای، ځکه زموږ د هیوادوالو رسنیو او خبریالانو د قانوني حق دی او دغه لاسته راوړنه په ډیرو کوښښونو او قربانیو ترلاسه شوې ده چې حکومت یې ساتنې، پالنې او لاودې ته ژمن دی. رحم حاله د جمهور رئیس وایان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل پر الیاس دای بریټ په حکومت کې ټول چارواکي سخت و دردول.
متاسفانه چې د افغانستان د خلکو دښمنان زمونږ هغه تکړه ځوانان چې د هواد د پاره کار کوي، د ازادي د پاره کار کوي، د خژوند د پاره کار کوي، دوی بریټ لاندې نيسي. نو دوی ته د ولسمشر د ادرس د الیاس کورنۍ ته او د زمونږ رسنۍ کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوم.
دی وی د افغانستان دښمنان ټولو هغو کسانو ته د دښمنۍ په سترګه ګوري چې د ټولنې روښانه غږ ته انعکاس ورکوي. په هلمند کې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال محمد الیاس دی د پنج شنبې په ورځ له غرمې مخکې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغه بریت غندلی او د دې پیښې د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه یې کړې. د مصالحې عالي شورا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په سویل لویدیځون کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی یو زړور خبریال و، خو د افغانستان دښمنانو د ده زړورتیا ونه شوه زغملی او ویواژه. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي هم د ښاغلي دایی وژنه غندلی او د نوموړي کورنۍ ته یې د صبر او حوصلې غوښتنه کړې ده. که څه هم د یادې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب دغه برید د غندنې تر څنګ طالبان مسؤول بللی دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې ویل د دایید وژل کېدو عاملین به ونیول شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب د شهید الیاس دایی کورنۍ او د هیواد خبریالانو ته د تسلیت ترڅنګ دغه عمل د طالباني تروریزم د اصلي څیرې څرګندوي وباله چې په قاموس کې د دې هیواد پر هیڅ قشر باندې د رحم په نامو څه نشته. طالبان د خپل جنایت هغې مرحله ته رسیدلی چې د دې هیواد هر څه او هر څوک یې هدف ګرځولی دي.
خو د طالبانو یو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پلټنه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هیواد د دښمنانو کار بللی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا ویلي چې په خبریالانو حمله د بیان پر ازادي حمله ده. له دې ورآخوا په افغانستان کې ګڼو خبریالانو او د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب ټولنو دغه حمله غندلې او له افغان حکومت یې د ښاغلي دایي د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کړې ده. محمد الیاس دایي له تېرې یوې لسیزې راهیسې له ازادي راډیو سره له هلمند د خبریال په توګه کار کوي چې د پنج شنبې په ورځ له غرمې مخکې شاوخوا 9 بجې په مرکز لښکرګاه ښار کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. په دې چاودنه کې درې کسان نور ټپین شوې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژلو تبصرې او مطالب خپاره کړي دي. مل آنلاین ورځپاڼې په دې اړه د فرانس پریس راپور خپور کړی او لیکلی دي درې دېرش کلن دایی پریس کلب ته پر لاره و چې پر موټرې نښلول شوی ماین وچاودید. چاودنه کې دایی ووژل شو او ورور یې سره له دو نورو ملکیانو ټپي شو. په دې مطلب کې وړاندې راغلی افغانستان کې وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د پیژندل شوو څیرو له هغې ډلې خبریالانو، روحانیونو، سیاستوالو او د بشري حقونو د فعالانو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. لیکنه کې راغلی دا وژنې داسې مهال روانې دي چې د افغان دولت مرکچیان د طالبانو له مرکچیانو سره د سولې خبرو ته د اجنډا او تګلارې په جوړولو بوخت دي. د هلمند مرکز لخکرګاه ښار وروستیو څو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د تودو جګړو شاهد وو. تر الیاس دایی وړاندې کابل کې یو پیژندل شوی ټلویزیونی ویان یما سیاوش په ورته چاودنه کې ووژل شو. د مطلب په دوام په کابل کې د امریکا سفارت د شارج دافیر راس ویلسن خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي د الیاس دایی وژنه افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل برید دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم د الیاس دایی پر وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی الیاس دایی 2008 کال کې مطبوعاتي ډګر ته راغی او 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کار پیل کړ. لاس انجلس ټایمز لیکلی تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د سولې مرکچی پلاوی له دو میاشتو راهیسې سره ناست دي خو تر اوسه یې خبرو کې ډیر کم پرمختګ کړی دی. د مطلب په دوام راغلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو د اوربان دیالک تر لږه اورکم غوښتنه کړې خو د لیکوال په خبره طالبانو دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې له افغان لوري سره د خبرو پر مهال پر اوربان بحث کیږي. د الیاس دایی وژنې د بیلابیلو هیوادونو تند غبرګونونه پارولې دي. کابل کې بیلابیلو سفارتونو د غبرید په کلکه غندلې دي.
د کابل څخه د طالبانو د وتلو په افغانستان کې د دې ډلې د رژیم د ماتې نونس کاله پر اصل رحمت الله افغان په یو راپور کې دې مسلې ته کتنه کړې.
کابل ښار په دغه ورځو کې له 5 میلیونو زیاتو انسانانو کوربه دی. له ګڼې ګڼې په دغه ټک ښار کې د طالبانو د حاکمیت او په ښاریانو د دوی د محدودیت په اړه اوس هم خلک کیسې کوي. په 1415 المریز کال د میزان په شپږمه طالبان کابل ته ننوتل او په کابل ښاریانو یې زیات محدودیتونه له هغې جملې د موسیقي اورېدو له محرم پرته له کوره د ښځو راوتل له زده کړو د دوی د بې برخې کېدو په ګډون بیلابیل بندیزونه وضع کړل. کابل ښاریان وایي دغه ډلې د دوی د تعریف په اساس سخت اسلامي قوانین پلي کړل. د کابل ښار اوسیدونکي محمد اسلام په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د طالبانو په دوران کې قیدات داسې و چې ښځې له کورونو نشي راوتلی، خلک کار او غریبۍ ته نشو رسېدلی، نارینه باید خپل لمونځونه کړي وای او ګیرې پریښي وای، موسیقي بنده وه. حتی په یو وخت کې مې درې ځله د لمونځ ادا کول ولیدل. زه همدلته په پلخیشته کې وم، له لاهوره مې لیلامې راوړل، له اودس پرته یې پر لمانځه
ودرولو.
کابل ښاریان وایي اوس په کابل ښار کې وضعیت بدل شوی. له نامنیو سره په خوا کې له محدودیتو پرته چې د طالبانو په وخت کې په خلکو وضع سوي وو، خلک ژوند کوي او زیاته ازادي لري. په امریکا کې د 11 سپتمبر له حملې وروسته په افغانستان کې د طالبانو رژیم د لمنځه تللو لپاره زمینه برابره سوه. له دغې حملې وروسته امریکایانو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، هغه ډله چې په دغه حمله کې مسؤوله پیژندل سوې وه. له دغې غوښتنې د طالبانو انکار امریکا او متحدینو ته په افغانستان د حملې زمینه برابره کړه. امریکا د 2011 میلادي کال د اکتوبر په 1 په افغانستان حملې پیل کړې او د شمال ائتلاف ځواکونو په مستقیمه همکارۍ بالاخره د نومبر په 14 طالبان د کابل پریښودو ته مجبور کړای شول. خو له 19 کلونو په تیرېدلو او سلګونو زرو افغان او ناټو ځواکونو د طالبانو پر خلاف له جګړې وروسته نه یوازې طالبان په بشپړ ډول مات نه شول، بلکې د سقوط له لومړی کلونو په پرتله یو ځل بیا سره منسجم او فعال سوي دي. د مخکینی افغان ولسمشر حمید کرزی لومړی مرستیال او د جمعیت اسلامي ګوند اوسنی مرستیال احمد ضیا مسعود چې د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو د دولت فعال غړی و په دې باور دی چې طالبانو د سیاسي دیکتاتوري مذهبي جوړښت په چوکاټ کې په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته د فعالیت زمینه برابره کړې وه. ښاغلی مسعود وای همدا اصلي لامل و چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوالې ټولنې د شمال ایتلاف په همکارۍ د طالبانو رانسکورولو ته مټې بډ وهلې او له یوې میاشتې په کمه موده کې له افغانستانه وویستل. خو څه لامل سوی چې طالبان یو ځل بیا سره منسجم سي؟ د احمد ضیا مسعود په باور زیات لاملونه سته. په جنوب ختیځ او جنوب کې د دوی د اډو په بشپړ ډول نه له منځه تلل. د افغانستان د وخت حکومت او د پاکستان له حکومت سره د طالبانو اړیکې، د افغان حکومت له لوري لرو پرتو سیمو امنیت ته نه پاملرنه د طالبانو یو ځل بیا منسجم کېدو ته زمینه چمتو کړه.
د کرزی صاحب حکومت په دوه دریو کلونو کې وتوانېدل چې د پاکستان له حکومت سره ښې اړیکې پیدا کړي. بیا وروسته د ښاغلي کرزی او پاکستان د حکومت ترمنځ ستونزې رامنځته شوې. دا ټول د دې باعث شول چې پاکستان یو ځل بیا طالبان سره منظمه کړل او یو ځل بیا یې افغانستان ته راولېږل.
پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د سولې ملي مصالحې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په دې باور دی چې له 11 سپتمبر پیښې وړاندې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رژیم له منځه وړلو ته تصمیم نیولی و او دغه حمله د دې لامل سو چې په طالبانو بریدونه چټک کړي. د نوموړي په وینا له 2000 میلادي کال د طالبانو له ماتې وروسته دغه ډله په نوي حکومت کې شامل نه کړای سوه.
طالبان اگر چې په اول وخت کې ډېر راغله او د حکومت ته هم وویل زه په ننګرهار کې والی وم، ماته هم ډېر راغله ویل چې موږ نور کار نور ته مخالفت نه کوو او موږ دې په دغه کې واوسېږو، په خپل وطن کې دې موږ ته اجازه راکړو چې واوسېږو. او ما د والی په حیث باندې ورته اجازه ورکړه، خو وروسته د امریکایي قواوو ځینې افغاني قواوو دا خلک پسې یعنی لکه هره ورځ پسې ورتلل، حملې به پرې کولې، یعنی لکه دې ته جوړ کړ چې دا باید د وطن نه ووځي. او هلته چې ووتل د باندې نو شاید داسې شرایط برابر شو چې دوی بیا منسجم شي. یوازې ننګرهار کې نه بلکې دا خو ټول افغانستان کې دا خبره وه.
د طالبانو د رژیم پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر مولوی قلم الدین هم ورته نظر لري او دغه کار پړه پر نړیوالې ټولنې اچوي.
امریکایان دلته چراغ له دوی کوشش وکړي چې طالبان خپل کورو راوباسي، مجبور یې چې پاکستان ته لاړ شي، په پاکستان کې د ایسای غیږو ته خلاص وي او هغه یې په غیږ کې ونیسي، مصارف یې امریکا ورکړي، بلاخره هغه بیرته فعال سي، جنگ دومره شدت پیدا کړي چې بلاخره امریکا خپل شکست مومني.
بلاخره له کم زیات 19 کال وروسته امریکا له طالبانو سره په 2019 میلادي کال کې مذاکراتو ته دروازه پرانسته او د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې لمخې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او طالبان به له نړیوالو ترهګریزو ډلو سره اړیکې پرې کوي چې د افغانستان له خاورې به په امریکا او متحدینو حمله نه کوي.
د امریکا د دفاع نوې سرپرست وزیر هغه څوک خپل جګپړی سلاکار ټاکي چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوی دی. متقاعد ډګروال ډاګلاس مک ګریګر باور لري چې امریکا دې ته اړتیا نه لري چې په افغانستان کې حتی سفارت ولري. پر نوموړي نیوکې سوي چې مسلمانان یې خوښ نه دي. اسمت سروان تفصیل لري.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري نوي سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر به د پوځ متقاعد ډګروال ډاګلاس مک ګریګر د جګپوړي سلاکار په توګه وګماري. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د مک ګریګر ګمارنه داسې انګېرل کېږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دوره یې په جنوري کې پای ته رسېږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. د پینټاګون ویندوی وویل په پوځ کې د مک ګریګر د څو لسیزو له تجربې څخه به د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د لومړیتوبونو د پوره کولو لپاره کار واخیستل شي. مک ګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه نور پوځیان وباسي. ده دا هم ویلی وو چې له طالبانو سره خبرې ضروري نه دي او امریکا دې خپل سفارت هم له کابل وباسي. د ده په باور د سیمې هیوادونه په افغانستان کې لیوالتیا لري، باید هغوی پرېښودل شي چې هلته څه کوي. دغه پخوانی ډګروال د سوریې په اړه هم د ورته میتود سپارښتنه کړې او ویلي دي چې امریکا په سوریه کې هیڅ راز ملي ګټې نه لري. د نیشنل ریویو خپرونې پر اساس پر مکګریګر له دې کبله نیوکې شوي چې د مسلمانانو او بې اسنادو کډوالو په اړه افراطي څرګندونې کوي. سی ان ان وایي چې ده پر جرمني هم انتقاد کړی چې ولې مسلمانو پناه غوښتونکو ته غېږ پرانیستې ده. ترامپ چې ویلي وو تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي، د دوشنبې په ورځ دفاع وزیر مارک اسپر له دندې ګوښه کړ. ترامپ د اسپر پر ځای د کریستوفر میلر د نوموونې په اړه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل: خوشحاله دی چې د ملي تروریستي ضد مرکز خورا درون رئیس د دفاع سرپرست وزیر وباري. د نوموړي وزارت باید د امریکا سنا جرګه تایید کړي. د سی این این پر اساس د اسپر په برطرفۍ کې تر یوه حده له افغانستان د ټولو ځواکونو له ایستلو سره د هغه مخالفت هم رول درلود.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسی او اقتصادي اړیکو پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره د افغانستان پر سوله بحث وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر 100,000 ته زیات شي. دا مهال په افغانستان کې 4,500 ښځینه پولیسي فعال دي. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د 100 ځانګړو ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. د قزاقستان د روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې همکاري وکړي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 تنه مړه شول. په ویانا کې د یو سختریز مسلمان د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټروریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي. د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې د دې کمیسیون د جوړېدا اعلان وکړ. په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر په دې غونډه کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له اسمت څاروان.
د افغانستان حکومت د جنیوا کانفرنس په درشل کې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. تمکیږي چې د افغانستان په اړه د جنوا په کنفرانس کې چې شاوخوا 2 وروسته جوړی شي، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د شمنو د دوام او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د تازه اقدام په اړه خبري وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماسپښین په ارګ کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې په خپل وینا کې وویل:
په خوشحالی سره اعلان کوم چې له فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ شوی او د هغه فرمان می لاسلیک کړ. دا کمیسیون 15 غړي لري، 3 ښځې او 2 نارینه. له همدا اوس خپل کار پیلوي. ټول امکانات او ګواکونه چې په قانون کې په ګوته شوی ورکول کیږي. هیله لرم چې دا به یو اغیزمن ارګان وي.
له بل خوا په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر وان برانت وویل سره له دې چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګونه شوي، خو د ده په وینا نورو اقداماتو ته اړتیا ده.
په ټولو برخو کې په لازمه سیاسي اراده حکومت باید په مخدماتو کې د رښتینولۍ او ځواب ویلو کلتور رامنځته کړي. باید هیڅ استثنا نه وي، ټول باید د قانون په وړاندې یو شان وي.
د خپلو خبرو په دوام کې په 2009 میلادي کال د ایشیا فاونډیشن سروې ته اشاره وکړه. ویل تر 80% ډیرو افغانانو چې په نظر پوښتنه کې ورڅخه پوښتل شوی وو ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې لویه ستونزه ده. شاغل برانت زیات تکړه هیلل لري چې له اداري فساد سره د مبارزې نوې ستراتیژي چې د مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې په مشوره جوړه شوې د 2021 میلادي کال تر منځنیو پورې تطبیق شي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وویل چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات شوي خو لږ دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مداده چې له تاوتریخوالي سره مخامخ خزي څه ډول کولای شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي خبرونه تل پر رسنیو کې اوریدل کیږي. د حکومتي ادارو ترڅنګ یو شمیر نور غیر دولتي ادارې هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې کار کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوی خزي څنګه کولای شي دغه ځایونو ته لاسرسي پیدا کړي او د افغانستان د نافذه قوانینو رسم د خزو حقونه کوم دي او که یو خزه د کورنی تاوتریخوالی سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي.
د تاوتریخوالی جرایم واقع کیږي په لومړی مرحله کې کشفی ارګانونه لکه پولیس مکلفه ده ترڅو دا جرایم کشف کړي.
د امن پخونو کې خزو ته کومي حقوقي مرستي ورکول کیږي او کله چې د دوی حقوقي دوسیه نه هیشي د دوی برخلیک څه کیږي.
تر درېمه محکمه پوری د خزي وړیاتوګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخته وړل کیږي. د دې قضیه چې د محکمه لوري فیصله بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د خزو د وزارت په مرسته ورو پیژندل شي او دوی په خپلو بخو ودرېږي.
موږ هڅه کوو د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې وګمې جبرخیل چمتو کړی او د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
دا خاوند مې په ډېره لږه خبره په کور کې زیات تاوتریخوالی راسره خپل ام کوله او مور یې خویندې ټول فامیل م راسره تاوتریخوالی کولې او اوقات مې تریخ وه. د کور ټول خدمت هم په ما باندې وه. د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې دیو. خیاطی به می کوله، د پچو خرچه به منور کوله، دروغ رنزور غم مرته نه کوله. خو بس وهله ما ټکوله، ما ډیر را باندې فشار راوسته، ډیر په بیرحمانه توګه زی وهله ما مجبور شم زله لاړم دغه ته محکمه ته حقوق مې ور باندې عریضه وکړه.
دا 15 کلنه لیما وچی د کلونو تاوتریخوالی حوصله ور ختمه کړي. هغه اوس ل خپل میړنه جدا شوی ده او ل خپل څلورو ماشومان سره یو ځای ژوند کوي. لیما د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي او د خپل اولادو نفقه برابروي. خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسي نه لري. له همدې کبله هر ډول تاوتریخوالی ګالي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبی راته د خپل تریخ ژوند کیسه داسې کوي.
سر مسوزې ټوټا ټوټا کوکو نه خوړل دی. بیا ما ته وویل چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي. وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو. ما ته وویل چې اوس ډاکټر ته ونه وایي چې بیا د مردارهوم. ما د ډار نه ډاکټر ته مې وویل. ما وویل سر مې په دیوال باندې ولګې. وایي نه رښتیا وایي. ما وویل نه ډاکټر صاحب رښتیا وایي. پښه مې اوس مات ده، ګرځېدی نه شوم. سر مې 15 ځای مات شوی ده. حیوانان مې ټول ځوړند کړی ده، پښې پوچت کې او سر یې ښکته. یاره دومره ظلم ما کوم ځای مې نه ولیدلی چې چېرته لاړ شم یا خپلو خپلوان مې نه و هلته.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د تیرو نږدې 18 کلونو په اوږدو کې کم شوی. اوس یو شمیر افغاني ښځې حقوقي او مدافعو ارګانونو ته د خپلو مشکلاتو د حل کولو لپاره لاسرسی لري. خو د رپورټونو له مخې بیا هم ښکاري چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته. د تاوتریخوالی سره مخامخ شوې ښځې څنګه کولی شي چې د قانون له مخې خپل ژوند وژغوري؟ کورنیو چارو وزارت د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی سره مخ دي یو شمیر ضروري مرستې تکوی ترڅو د تاوتریخوالی سره د مخامخ شبو خزو ژوند وژغوري. دا چې پولیس په دې برخه کې څه قانوني اجراءات کوي او د تاوتریخوالی سره مخامخ شوی خزي څنګه کولای شي چې دغه خدماتو ته لاسرسي پیدا کړي، دا بعد کورنیو چارو وزارت دا ویان طارق اریان په خبرو کې واورو.
یو سره نو نشمره د ټولو موږ وادوالو په خدمت کې ده. هر څوک چې تر تعدید لاندې، هر څوک چې یو غواخ ویني یا متوجه شي، کولای شي یو سره نو مدیت ته زنګ وهي او مونږه پرسونل 24 ساعته ناست دلته شکایتونه او دغه ټول ختنی سر ازي سپتئي او برته مراجعه ته بلخ کی چې عاجل اقدام وشي.
د خزو د حقونو مدافعین تل ادعا کوي چې لکلو او باندونه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کره شمېره نه ده معلومه، ځکه چې ډېر شمېر ښځې حقوقي خدماتو ته لاسرسی نه لري او یا هم د نورو ستونزو له امله نه غواړي چې دغو ادارو ته مراجعه وکړي. د ښځو چارو وزارت د ښځو لپاره د ډېر شمېر خدماتو او کارونو یادونه کوي. د یاد وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردګ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د ښځو چارو وزارت د حقوقي خدماتو په اړه داسې وایي:
و ډېر تعداد ښځې لرو چې داسې ښځې لرو چې کله چې دوی د کور نه پناه راوړي حمایوي مرکزونو ته او هلته د دوی قضیه هم ترسره کېږي، حل کېږي، مګر بېرته بیا وروسته د حل د قضیې نه یې کورنۍ دوی نه مینی یا دوی نه غواړي چې ولاړې شي په څه چې دوی ځان ته تهدید احساسوي. نو موږ د دغو ښځو دپاره تر اوسه پورې داسې ښځې شته چې تقریبا لس کاله کېږي، دونه د لس کال نه ډېرې یولس کال اوو کالا شفاخ کالا دا رقم خزی مو په حمایوي مرکزونو کې لیرو، مګر مو په دې وختو کې دې ته متوجه شو چې دا د لیار حل نه ده. د دوه لپاره مو د ریاست جمهوری عدلی او قضایی غونډه کې یو وړاندیز مخته کړ او د کمیټې د مشر د دوام ماوند ریاست جمهوری لخوا ومنل شو، تایید شو او مو په یو طرح باندې فعلا کار جریان لري چې تکمیل دلې نږدې دي. دې طرحه کې موږ نه یوازې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي نه مجبورې شوي د خپل کور کلي نه وتلي، بلکې دغو ښځو نه چې نور هیوادونو نه بېرته رالیږل کېږي او هغه ښځې چې په جنګ کې خپله ټوله کورنۍ د لاسه ورکړي او بېکاسه او بې سرپرسته پاتې شوي دي، هغه ښځې چې د زندانونو نه خوشیږي مګر کورنۍ دوی نه ویني، یعنی مختلف ګروپونه د هغو ښځو چې د خطر سره مخامخ دي د هغو پارنګ وتر ه جوړه کړي چې حداقل د زون په اساس به موږ دولتي مرکزونه د دوی د مسؤلیت دپاره د دوی د ژوند د کولو دپاره او د دې تر څنګ چې دوی هلته ژوند وکړي په مسؤلیت کې باید کسب او کار زده کړي، سواد زده کړي، وکړی شي چې د خپلې ټولنې سره مدغمې شي.
د راپورونو له مخې یو شمېر ښځې چې کله د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ وي او د خپل حق غوښتنې په هدف حقوقي او مدافعو ارګانونو ته مراجعه وکړي، نو نور بیا کورنۍ کې ځای نه لري او ژوندې حمله ګواښ سره مخ وي. د دغه ډول ښځو سره د مرستې لپاره د امن خونې د ښځو چارو وزارت په هڅو جوړ شوي دي. دا چې په دغو مراکزو کې ښځو ته کومې اسانتیاوې ورکول کېږي او یوه ښځه تر کومې مودې دلته پاتې کېدای شي، دا به د ښځې د افغانو ښځو لپاره امن خونې له منیجرې لیلا حیات نه واورو.
د دوی لپاره صحي خدمتونه په نظر کې نیول کېږي، میوه مثلا د فصل په وخت کې مختلف میوه او د درې وخته ډوډۍ د خیاطۍ د مربافۍ او دینی درسونه د سواد آموزی درسونه او د ژوند د لارې چارې مهارتونه او داسې نور مثلا د زمي او د دوبي کالی د ته خدمتونه سته. او د حقوقي خدماتو پاکله باید وایم چې د ښځو مرکزونه د دې زیانمنو ښځو لپاره وړیا حقوقي خدماتونه وړاندې کوي. تر درېمې محکمې پورې د ښځې وړیا توګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخته وړل کیږي. د محکمې د فیصلې نه وروسته دغه ښځې کدي خپل د کورنۍ د غړو لخوا ومنل شي، دا زیانمنده ښځه کولی شي له خپل کورنۍ او له ټولنې سره یو ځای شي. تر یو کال پورې د دې قضیه فالوآپ کیږي چې بیا کوم ستونزه دې ته پیدا نه شي او چې دې تسلیمیږي له غوښتنې خاص ضمانت اخیستل کیږي. د دې قضیه چې د محکمې له لوري فیصله شوه، بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د ښځو د وزارت په مرسته ور وپیژندل شي او دوی په خپلو پښو ودرېږي، یعنی سي خپل خودکفا سي، او یا هم د محکمې له لوري کولی شي چې په قانوني توګه ځان ته کورنۍ جوړ کړي او قانوني توګه واده وکړي، او یا هم کولی شي چې د ښځې خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړي او ځان ته یو نوی ژوند جوړ کړي.
د ټولو یاد شوو خدماتو سره سره چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې شوی دی، بیا هم د خزو په وړاندې تاوتریخوالی شته. د بشري حقونو د خپلواکې ادارې د رسنیو او نشراتو رئیس زبی الله فرهنګ د دغې ادارې د معلوماتو لمخې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د شمیر په اړه وایي:
په 2006 شپږ میاشت کې 1909 قضیه چې مختلف تاوتریخوالی دی په کمیسیون په صدر رسیدلی دی، اقتصادی تاوتریخوالی 355 قضیه دی، جنسی تاوتریخوالی هم 3 قضیه په صدر رسیدلی دی، فیزیکی تاوتریخوالی هم 569 قضیه دی، او لفظی او روانی هم 308 قضیه په کمیسیون په صدر رسیدلی دی.
د انسان پر وړاندې تاوتریخوالی د افغانستان د اساسي قانون لمخې منع شوی دی. خزی هم د نورو انسانانو په څیر په دغه او نورو برخو کې د قانون ملاتړ لزانه سره لري. د ښځو د اسلامي او قانوني حقونو په اړه زموږ همکاري وکمې جبرخیل د فقه او قانون له ډاکټر محمد ظریف عالم ستانکزي سره مرکه کړې ده. په ګډه وی وورو.
استاد کپ سر کې دارا ته وایست چې د افغانستان قانون له هغو ښځو نه څه ډول ملاتړ کوي چې دوی د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی قانون په اړه باید ووایم، که چیرې دغه قانون مطالعه سي، د دغه قانون احکام په دریو برخو تقسیمیږي. اوله برخه یې د ښځو لپاره وقایوي تدابیر دي چې ښځې د جرایمو په مقابل کې باید په ټولنه کې وقایه سي، او دوم حمایوي تدابیر دي چې ښځې باید په ټولنه کې حمایه شي، او همداراز په اخره کې مبارزوي تدابیر دي چې د جرم د عاملینو د مجازاتولو په اړه باندې احکام ځانګړي سوي دي. په دغه برخه کې غواړم وضاحت ورکړم، مخکې له دې نه چې د تاوتریخوالي جرم د ښځو په مقابل کې په ټولنه کې واقع شي، دولت مکلف ده ترسو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون له احکامو سره سم وقایوي او حمایوي تدابیر په ټولنه کې وضع کړي، چې په دغه برخه کې دولت بالخصوص حکومتي سکتوري ادارې چې په قانون کې ورته دندې سپارل شوې دي اړین اجراءات په اعتقادي او اسلامي مشروع فرهنګي اصولو نه لري متاسفانه، او همداراز د ښځو په اړه جرایم چې په دغه قانون کې ځانګړي شوي دي په دغه اړه ځانګړي څارنوالي ګانې او مرستیالي د لوی څارنوالي په چوکاټ کې شتون لري، او په لویو ښارونو کې ابتدایي او استیناف اختصاصي محاکم لري چې د ښځو په اړوند د تاوتریخوالي جرایم تحقیق او فیصله کوي. نو په هر صورت باید ووایو چې د ښځو پر وړاندې جرایم د دغه قانون له حکمونو سره سم څارنوالي او محاکمو کې د دعوا اقامه او فیصله کیږي. خو دوه اولو برخو کې چې وقایوي او حمایوي تدابیر دي، د تطبیق په اړه د دولت په کچه ستونزې شته. دولت نه ده توانېدلی تر څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي جرایم په ټولنه کې راښکته کړي، او د دغه موضوع ثبوت د جرایمو ارقام دي چې له یو کال نه تر بل کاره پورې ډېری مومي.
درانو اوریدونکو، د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په موضوع جوړ شوې و، د پایلې ته رسیدو چې په افغاني ټولنه کې اوس هم ډیری خزي د خپلو حقونو څخه ناخبره دي، او هغوی چې خبرې هم دي د ځینو ټولنیزو محدودیتونو له کبله نشي کولای چې حقوقي ادارو ته لاسرسی پیدا کړي. که څه هم یادې ادارې وایي چې د دغو خزو حقوقي دوسیو ته په خپل وخت رسیدګي کوي. د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
سبای چې اړ مهم امر سره جنگ کړی دی، په مس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي
جوړون کې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه مې ومني زا وګما جبرخیلیم او دا کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان له ځان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفي اغیزې ښیندي او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورني مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بېوزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یا دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکی موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارفو له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړی زیاتوي،
زما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. له وخت نه هغه کوژده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د لغې خوانم ډېر کسانی د منګ له خوانم کسانی، بیا غا د غرمې ډوډۍ، د لحاظ نه ډېر تشویش لرو او دا ډېر ګران تمامېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم. هلته مې یوه لس کسیزه ډله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول، خو تر څنګ یې یوه مېرمنه او یو ځوان په خپل منځ کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مریم ده.
مریم جان، څنګه دې بازار کې راغلی او داسې اخته په دې کالی او په دې آرایشي سامانو کې؟ څنګه خبره ده؟
من محفل لرو، د واده محفل د خرید دپاره راغلی.
چا سره راغلی خرید ته؟
د اکا د لور واده مې ده.
دا ټول چې دلته ګورم، دا لس نفره ښځې چې دي، نجونې چې دا ټول هم د اکا د لور سره دې راغلي دي؟
هو، دا ټول یو ځای راغلي یاست خرید دپاره.
ولې دومره ډېر کسان راغلي دي د خرید ته؟ په دوه کسه درې کسانه کې ده دا خرید؟
بعض نو رسم رواج دی، نو موږ هم ټول یو ځای شلو راغلو خرید دپاره.
زوم ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټولو ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکړي، بیا تاسو ټول ته تحفه به مخلي درته اتمن کنه؟ نو مشکل به نه وي؟
نه نو مشکل به نه وي. نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره د کاکا لور مې ده، نو موږ هم راغلی سو ورسره.
که ته واده وکړو ژو کې بهتر خرید کړم، داسې ډېر خلک بیا
دی خلاص کسې دي، نو موږ زه به هر چل کسه بوزم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې محبت دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینه ناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتره وخت د واده معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اتر نفره، لس نفره، دولس نفره، پنځه نفره، شپږ نفره اتمن وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان د لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار
خپل زوم ټول ستونزې په نظر کې نیسي او د دې بې ځایه مصارفو څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، موږ چې کلور ورکړې او یم لچانه کړې ده، نو د خرید په وخت کې له ناوې سره یو یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو، ځکه ده مجبوره ده د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس ځای کې کالي واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکړي او کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې د خپل ملامتونکي د زوم لپاره.
له واده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هر برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته دونه جنجال چې شل نفر ورسره ځي، بیا هغوی هوټل ته لاړشه ډوډۍ ورکړه او په خرید کې بیا هر یوې ته یو شی واخله، چې ډېر ګزاف مصرف دی دا غیر له دې واده نه. دا بیخی گزاف مصرف دی هیچ ضرور نده سړی باید یو درې نفره رقل هغه جنۍ ده مثلا یو خورې چې رانمایي ورسره کوي یو شی ورته اخلي هغې درې نفره له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده کورنۍ خپله باید متوجه سي خپله باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سړی ده هغه باید خپل ځان لږ پوه کړي خپله پوه شي چې دا کار ډېر ضرر لري
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ
قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم
اسنالیزای د هلمند اوسیدونکو ما په نظر دا کار منصفانه نه دی یعنی مثلا زموږ خلک د سیادت لري چې یو نامزاتیږي یا یو واده یي بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي بیا د تزي او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې دامات پر قربانی لويږي
سیداجان دلینګار د لغمان نیمه او نیازیمه خریدې چیزی هغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخله بل ورته ماته موبایل واخله بل ورته ماته مثال صحت واخله دا 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 ښه کار نه ده یو خو په سړی باندې بوج راځي بل شریعت کې هم دا ښه کار نه ده
نمه حنا د نګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف باید تنه په دامات ورن کول شي په دې چې اسراف کی دا واده خرید ته باید په اندازه لر شي
گرانو اوریدونکو دا چې ولې ځینې کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزان سره بیایي دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي دا او د ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم ولې ځینې کورنۍ کله چې د یو لور واده یا د زوی واده بیا ډېر کسان د واده د سودا اخیستلو لپاره ځان سره بیایي علت یې څه ده
افغانان په یو سنتي او یو رسم و رواج داره ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته د لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي سه پاتې دي دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي او په څنګ کې هواس و ارمان او د خلکو خپل شوق دی چې دی هستوی چې د خرید تزرخی کې او د سجمی یا ډیر یو تی د خلک زیات لاړ شي خرید خرید وکړي
هغه مومن دا به کوم مشکلات جوړ کی البته دغه ډیر خلک چې لاړ شي د وادر سودا خستل دوه پرده بستونځي هم جوړ کی کنه
طبعا کله چې تعداد زیات دي د سولې حاضرنه ستونځول خو مهمه مشکل لري چې د اقتصادي لحاظ ډیر زیان وردی ځکه کله س نفر یا دوه س نفر یو خرید تزي هدا ته بودیجه پکار دی چې د مثلا د گرمی ډوډۍ خو ځکه د سار وخت دي او د دې یو کرایه یا مثلا د خوراک د دې پسند کې د ایت بایت هم یو توفه وخت شي دا غټ ګروپ چیزی وخت هم دی ځای کیږي د دې مثلا په ټول په یو نظر نه خریدونکو کې حتی ستونزې رامنځته کیږي پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي زیاتره د علاقه او د انجلې د کورنۍ او پسند کې هغه دکان تم چیزی یا بازار ته چیزی یا دکاندار هم د وخت نه استفاده کوي ګوري چې تعداد خلک زیات دي دې لوړه به په خپل جنس باندې کړي یعنی وای چې مدای اوس وخت نه راځه 400 توای دی دی اخسل شي اخلي نو دا غزنې ستونزې او مشکلات دي چې من سره زی
هغه مومندا به کورنۍ ته خصوصا د زوم او د ناوې کورنۍ ته کوم بد عواقب ولري
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزې دلته ډېره مهمه شي د دې ناوې مصرف نه دا مصرف دي د دې په څنګه شورت خوشحالي لري او سی ګورته د دې په څنګه ته شوشم لري سترس لري مثلا قرضدار نشو مثلا مصرف هم زیاتون شي بعض وخت کې چې مثلا وی ما تاریخ نو واخستی مختاست خاخستی و د سیاو مقایسه او مقابله او د سره دام په منځ کې راځي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي بیا سره زد زد بازی کیږي اته غ د زوم او د ناوی پرې منده ډیر تاثیر کوي زیاتره په بعض کورنوي کې دغه شته چې هغه واس ارمان چې دواده تلري دغه مختلف کیږي او خلک خپل خوشحالي ته نه پات کیږي بعض اختلافات پیدا کیږي بعض مصارف ډیریږي بعد واده تاثیرات دي ځکه هغه زوم مجبور دی چې دغه سد واده قرض خلاص کړي سد خرید خلاص کړي چې چې اخیستی دا ټول
اوس هلاري څه دی هغه لمن اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا دغه سه ډیرو تګونو نه مثلا ډیر خلک د خریده بولونه جلوګیری وشي
یعنی هر شی په هغه شرایط او په هغه اوضاع مطابق وایي تو خصوصا په شرایطو کې تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډیر ګروپ ته خار ته لاړ شي هلاري بدای چې دغه ډیرو خریدون نه جلوګیری وشي لکه الی واخصل شي چې اشد ضرورت یې هغه چې ایجاب کوي چې ضرور دغه واخصل شي دوه نفر دوه سلور دغه نه زیات په فکر نه کوم چې لازمه وي خپل هغه ناوي کوم یو سره زی چون یو مشر ده دغه سره یو سره ګټه یو ملګرتیا او سره وکي او یو یاد وکړه چې زوم ته خو نه زوم مور یا زوم پلار دغه نه کفایت کوي ډیر نور خپلوان ته مثلا خاله او عمه او ماما خزه او کاکا خزه شته پاره کورانه کې خخه مشران لرو نو دا خو دې ته فکرونه کې چې دا دې تسپکاوه دي چې دې بون تللی دسه ک یو کورانه یو دا پر مالات کې بیا سبا دغه کورانه مچ شي بیا دې ته دغه نه کوي یعنی ست سالانه کوي هم دا خته چې یو نفر دا ابتکارو کې شروع کی
دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیا هي چاره.